دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح پر طالبانو باندې تور لګولې چې له القاعده سره تر اوسه پورې خپل ملګرتیا نه ده بیل کړې صالح د شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د هغه د معلوماتو له مخې د طالبانو مشرانو تر دې دمه د سولې لپاره خپل آمادګي نه ده ښودلې د ښاغلي صالح په وینا په پېښور او کوټه کې د طالبانو د مشرانو لخوا خپل وسلوالو ته یو داسې پیغام هم نه دی رسیدلی چې هغوی د سولې لپاره آماده دي طالبان لا تر دې دمه د ښاغلي صالح د پرونیو څرګندونو په باب تبصره نه ده کړې له بلې خوا مطبوعاتي رسنیو د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په استناد باندې د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان په شمول شاوخوا شپږ ځله وسلوال جنګیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي خو په کابل کې زمون خبریال وایي چې پاکستانی چارواکو د افغانستان حکومت څو وارې د تحریک طالبان پاکستان یا ټی آی پی سره په مرسته کولو تورن کړی د اداري فساد په ضد د پاکستان د حکومت د محاسبې ملي ادارې یا نیب د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند څو تنه برجسته مشران د تورو پیسو په سپینولو او په غیر قانوني توګه د دولت او شتمنۍ پر راجمع کولو تورن کړی په دغه کسانو کې د کورنۍ چارو د پخواني وزیر چودري شجاعت حسین او د پنجاب اسمبلی د پخواني رئیس چودري پرویز الهی په شمول د نواز شریف نږدې انډیوالان شامل دي د قرغیزستان د حکومت یو مشهور مخالف ژورنالیست او د بشري حقوقو فعال عظیم جان اسکروف چې له ډېرې مودې نه په محبس کې و او حقوق ابدي حبس محکوم شوی د شنبې په ورځ مړ شو د فرانسې خبري اژانس د نوموړي د مدافع وکیل له قوله رپورټ ورکړ چې نوموړی دومره زیات کنجه شو چې په پښو باندې نشو تللی هغه په روغتون کې سا ورکړه او دا هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ د نعیم اسماعیل په نوم یو 60 کلن افغان چې فعلاً د امریکا تابعیت لري او د نیویارک د جنوبي ناحیې د فدرالي څارنوال د دفتر او د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي دفتر سرمفتش جان سابکو په غوښتنه د پنجشنبې په ماښام د کالیفورنیا د ایالت پولیسو د لاس انجلس په ښار کې نیولی و د جمعې په ورځ د منهټن په یوې فدرالي محکمې کې حاضر شو امریکای چارواکو نعیم اسماعیل په افغانستان کې د 2008 او د 2014 میلادي کلونو ترمنځ د جالي سکیمونو په چلولو او له خلکو نه د څه باندې 15 میلیون ډالرو په غلا کولو باندې تورن کړی دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی د شنبې په ورځ یو ځل بیا د اوریګان د ایالت په مرکز پورتلند کې په لسګونو زرو خلکو د امریکا د فدرالي حکومت د محاکمو د ودانۍ مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه د امریکا د کورنۍ امنیت او د فدرالي حکومت د ځینو نورو ادارو ځواکونو چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ امر دغه کار تاسول شوی د احتجاج کوونکو د تیت او پرکولو په غرض اوښکې بهونکي غاز استعمال کړ د اوښکې بهونکي غاز لوخړې پاس په فضا کې لیدل کېدې فدرالي حکومت د محافظتي خدماتو ادارې یا اف پی سی پرونی مظاهره غیر قانوني اعلان کړی و په دغه خار کې د جمعې پښپا هم د بلیک لایوز میټرز په نوم د تور پوستانو د بشري حقوقو د مدافع سازمان په ملاتړ د دغه خار د روغتیايي کارکونکو استادانو او حقوق پوهانو په شمول په سلهاو خلک د فدرالي حکومت د اقداماتو په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه په عین وخت کې د پورتلند په خار کې د وی فدرالي محکمې قاضي د اوریګان د ایالت د لوی څارنوالي هغه درخواست رد کړی چې هغه د ایالتي چارواکو له اجازه پرته د مظاهره چانو د ځپلو لپاره د فدرالي حکومت د امنیتي ځواکونو د اقدام په خلاف کړی و او استدعا یې کړې وه چې محکمه دې له وروستۍ پرېکړې نه مخکې په موقتي توګه د فدرالي حکومت ځواکونه په دغه غټ بندري ښار کې د مظاهره چانو په ضد اقداماتو او د ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر ضد د فزیکي قوې او طاقت له استعمالولو نه منع کی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي که څه هم چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 13 ورځو په موده کې په ناڅاپي توګه د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خطر په اړه د خپلو مخکنیو ناسمو او غلطو څرګندونو برعکس خپل لهجه اوس بدل کړي او د امریکایانو ژوند ته دغه وژن کې وبا لخوا متوجه شوي خطر باندې اعتراف کړي، خو نوموړی اوس هم په دې اړه د امریکا خلکو ته د دقیقو او صادقانه معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جولای په 28 د یو مطبوعاتي کانفرانس په دوران کې هغه خطر کم وښودو چې د کورونا وبایي ویروس یې د ښوونځیو استادانو او د شاګردانو ژوند ته متوجه کوي. ټرمپ او د هغه نږدې محافظه کار طرفداران غواړي چې په متحده ایالاتو کې ښوونځي او تعلیمي ادارې چې په مارچ کې د کورونا د 19 وبایي ویروس له خپرېدو وروسته تړل شوي بېرته پرانستل شي. اجانس وایي چې ښاغلی ټرمپ د سپتمبر په میاشت کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان په داسې حال کې کړی چې روغتیایي او طبي ماهرانو خبرداری ورکړی که له وخت نه مخکې ښوونځي پرانیستل شي نو د مثبتو پیښو شمېر به هم زیات شي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې ټرمپ یو ځلې بیا دا خبره وکړه چې د کورونا د ویروس لپاره معاینات سرته رسیږي، خو د هغه دغه خبره ځکه ناسمه ده چې د ناروغانو د ټیسټ کولو لپاره په کافي اندازه نه مرکزونه موجود دي او نه طبي نتیجې زر خلکو ته رسیږي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د 19 وبایي ویروس د مثبتو پیښو شمیر ورځ په ورځ لوړیږي، ښاغلی ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې د پیل کولو لپاره نوې لاره غوره کړې. ټرمپ د جولای په 23 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د ویډیوي کانفرنسونو له لارې خپله انتخاباتي مبارزه سرته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې د غواړي د کورونا د 19 وبایي ویروس له خطر نه د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د نظر د معلومولو تازه سروېګانې ښیي چې نوموړی له خپل دیموکرات سیال جو بایډن نه ډېر شاته پاتې دی او په هغه ایالتونو کې هم د کامیابۍ امکانات کم دي چې په 2016 میلادي کال کې د دیموکرات ګوند له کاندید هیلری کلنټن نه ګټلی وو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ادارې یا یو ایس ای جی ایم چې د امریکا غږ په شمول یو شمېر مطبوعاتي او خبری رسنیو د څارنې او انسجام چارې په غاړه لري، نوی عمومي رئیس مایکل پیک اعلان کړی دی چې په دغه اداره کې د اوږدې مودې امنیتي ناکامۍ په باب تحقیقات کوي. د ښاغلي پیک په وینا له کلونو کلونو نه په دغه اداره کې د امنیت په برخه کې په سیستمیتیکه توګه ناکامۍ روانې دي. هغه د پنجشنبې په ورځ د امریکا غږ په شمول د یو ایس ای جی ایم غړو ته په یو ایمیل کې لیکلی دي، موږ لګیا وو د حکومت د نورو فدرالي ادارو په مرسته په دې اړه پلټنې کوو. نوموړي په مستقیمه توګه چاته اشاره نه ده کړې، خو په خپل ایمیل کې لیکلی دي چې دا ډول ناکامۍ د هغه په وینا د یو ایس ای جی ایم د ادارې د ماموریت په سرته رسولو او د نړیوالو مطبوعاتو لپاره د متحده ایالاتو د ادارې د فعالیت او کارکردګۍ توان کمزوری کوي او د کاري قوې مؤثریت او د امریکا ملي ګټو ته تاوان رسوي. خو کله چې امریکا غږ په دې اړه د ښاغلي پیک دفتر ته د نورو معلوماتو لپاره مراجعه وکړه نو ځواب یې ورنه کړ. په دې نړیواله مطبوعاتي اداره کې په سلهاوو ژورنالیستان کار کوي چې یو شمېر د نړۍ په هغو هیوادونو کې خپلې دندې سرته رسوي چې جنگ او جګړې پکې روانې دي، په هره ګړۍ کې ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ وي. مایکل پیک چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا دې مقام ته 3 کاله مخکې ټاکل شوی و، 13 میاشتې د کانګرس له منظورۍ وروسته خپله نوې وظیفه اشغال کړه او د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د امریکا غږ د رئیس او مرستیالۍ په شمول د دغه نړیوالې ادارې مربوطو ادارو رئیسان له خپلو دندو نه لرې کړل. پیک ویلي دي چې دی د امریکا غږ د ژورنالیستانو د مسلکي ازادۍ حمایت کوي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د نوی زیلاند حکومت د جمعې په ورځ د ایران د رژیم سیاسي مخالف او کوردي لیکوال بهروز بوچانی ته سیاسي پناه ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې بوچانی چې په استرالیا کې د سیاسي پناه په منظور هغه هیواد ته ځان رسولو له 13 کلونو په پاپا نیوګینی کې د غیر قانوني کډوالو په یو کم کې چې کنټرول یې د استرالیا د حکومت په لاس کې دی اوسېدو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ خبرداری ورکړی دی چې په برازیل کې د کورونا د 19 وبایي ویروس د خپرېدو له امله د هغو کډوالو ژوند له خطر سره مخ دی چې په ګاونډي هیواد وینزویلا کې د سیاسي نارامۍ په وجه په برازیل کې پناه اخیستې وه. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د شمالي منجمدې بحیرې د یخونو د تختو د ویلې کېدو له امله د نړۍ د اقلیم د بدلېدو او د ځمکې د کورې د ګرمېدو امکانات له بل هر وخت نه اوس زیات شوي دي. د نړیوال میټرولوژیکي سازمان یا ډبلیو ایم او د اټکل له مخې سږ کال د سربستان په ځینو برخو کې د امریکا د فلوریډا او کالیفورنیا د ایالتونو هم زیاته ګرمي ده. دا نړیوال سازمان وایي چې د شمالي او جنوبي منجمدې بحیرې د یخونو د تختو د ویلې کېدو له امله د تودوخې درجه د معمول برخلاف څو چنده لوړه شوې. په عین وخت کې د دوبي د موسم لومړی سمندري طوفان د امریکا د تکساس د ایالت د ساحلي برخو په لورې د حرکت په حال کې. د امریکا د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز وای د حنا په نوم د دغه تند او تیز رفتار طوفان له رارسېدو رسم ممکن چې د تکساس د ایالت په جنوبي برخو کې خطرناک سیلابونه راوځي. دا طوفان د 160 کیلومتر پر رفتار د حرکت په حال کې دی او قوت شیبه په شیبه زیاتیږي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چې خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان حکومت وايي د نږدې 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو طالبان کولی سي بل بدل لیست افغان حکومت ته وسپاري. طالبانو تازه ویلي چې که پاتې زندانیان خوشي سي نو دوی به تر اختر وړاندې د حکومت بندیان خوشي کړي. د بلې خوا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې د طالب بندیانو په خلاصون زلمی خلیلزاد لاسلیک کړی او د خلیلزاد په هڅو شک لري. نور تفصیل د رحیمګل څاروان په دې راپورټ کې واوري.
له هغه وروسته چې طالبانو د لیست مطابق د خپل بندیانو د خوشی کولو په دریز بیا ټینګار وکړ، افغان حکومت هم وویل چې د پاتې 1529 طالب بندیانو په اړه په موقف کې بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان کولی شي یو بل بدیل لیست افغان دولت ته وسپاري تر څو د سولې د توافق په اساس 15000 ټول زندانیان خوشی شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل که د طالبانو هدف 15000 زندانیانو خلاصون وي نو هغه کار کوي، خو د پاتې 1529 زندانیانو نه خلاصون باید د دې لامل نشي چې جګړه دوام وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي طالب زندانیان د قوانینو په اساس خوشی شوي دي.
د طالبانو لبن څخه د افغان حکومت د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بشپړتیا او د تاوتریخوالي کموالی د مذاکراتو له پیل وړاندې د افغانستان د خلکو دوی غوښتنې دي. دولت د طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنیاد عمل کړی دی.
د طالبانو د قطر د دفتر وایان سویل شاهین تازه ویلي چې دوی تیار دي لاختر مخ کې د حکومت ټول بندیان خوشی کړي، خو که حکومت پاتې طالب زندانیان د لیست مطابق خوشی کړي. د طالبانو دغه وایان په یو ټیټ کې دا هم ویلي چې د بندیانو د بهیر له بشپړېدو لاختر وروسته بین الافغاني مذاکرات ته چمتو دي. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې سوله اوس نیابتي شوې، افغانان پکې دخیل نه دي. رحمت الله نبیل د اوسنی وضعیت د خلاصون لپاره د مصالحې د عالی شورا پر رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله غږ وکړ چې مخامخ له ملا برادر سره کښېني.
زنگ بزن به ملا برادر برش بگو که جدا
ملا برادر تا زنگ ووها پرتل رسمی ادرسونو ورتو وایت هم افغانی زهمیم ز قطر تا د پنجشنبه په ورځ رازم ګورو. سه غواړي سه ډول نظام غواړي؟ د اردو برخلیک به څنګه کیږي؟ قومي او نور ګډون به څنګه کیږي؟ څنګه تیروتنې ختم کړو او سه ډول اساسي قانون ولرو؟
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د زلمی خلیلزاد په هڅو شک خو دای هم ویل چې پاکستان د سولې لروانو هڅو زیات امتیازونه اخیستي دي. هغه په طالبانو غږ وکړ چې په قطر کې رنا سپرته داینده په تړاو هیڅ وضاحت نه لري.
په تیرو دوو کلونو کې طالبانو ته دومره مشروعیت ورکړل شو چې اوس هغوی فکر کوي چې په نظامی زور افغانستان ترلاسه کولی شي. درې کاله مخکې طالب په دې فکر نه وو.
په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا نن دا هم وویل چې طالبانو تیره اونۍ 401 ترهګریز فعالیتونه درلودل چې له عملی شپږ څلوېښت ولسي وګړي وژل شوي او درې نوي نور ټپیان شوي دي. د ځینو په باور وروستیو کې جګړې زور اخیستی او مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بازرس یا سرمخفتیش دفتر له افغانستان څخه بهر ته د مصنوعي تنفسي دستګاو یا وینټیلیټرونو د قاچاق په اړه خپاره سوي رپورټونه ناسم بللي او ویلي دي چې د ادارې له 3 شپېتو وینټیلیټرونو څخه 4500 حساب کړي دي. د دې ادارې مشر غزال حارس وایي د پلټونو په محل د کورونا سره د مبارزې په برخه کې ډېرې بې نظمۍ لیدلې دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د بازرس یا سرمپاتیش د دفتر رئیس میرمن غزال حارس د شنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت لخوا د کرونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړو شوو پیسو کې د غبن او د ورک شوو مصنوعي تنفس د دستګاګانو وینټیلیټرونو په اړه د خپلې ادارې د شوو پلټنو په باب خبرې اعلان ته د معلوماتو پر مهال وویل چې د دوی پلټنې ښیي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا د کرونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې بې نظمۍ شته چې باید ژر ورته د حل لارې وموندل شي. میرمن حارس افغانستان سره مستشو مصنوعي تنفس د دزګاګانو یا وینټیلیټرونو د کاچاک چې خبري سیمه ایز رسنۍ ورکړي او ویل چې د بازرس دفتر موندنې ښیي چې دا وینټیلیټرونه نه دي کاچاک شوي.
خلاصه اگر توضیح بدیم، قاچاق وینټیلیټرهای کمک شده
په عمومي ډول وایم افغانستان ته د مستشو د مصنوعي تنفس د دزګاګانو یا وینټیلیټرونو د قاچاق مسله زموږ له نظره د تایید وړ نه ده. د دې لپاره چې د ټولو دریش پېتو وینټیلیټرونو لډالې موږ شپږ 50 شمارلي او تثبیت کړی مو دي.
تشخیص او تثبیت کړی.
همداشان د بازرس د دفتر مشري کابل کې د 800 پونو د یوې ورځپاڼې لخوا د کرونا د وایرس سره په ځانګړو شوو پیسو کې د 3 میلیارد افغانۍ د غبن په اړه ویل چې قسم د پلټنو پر مهال د بازرس دفتر د کرونا سره د مبارزې په برخه کې یو شپږ بې نظمۍ او د فساد په اړه پیښي یادداشت کړي، خو د حقایقو د معلومولو لپاره لا هم ډیرو پلټنو ته اړتیا شته.
در گزارش 800 موارد ذکر شده بود.
د 800 په ورځپاڼه کې چې فساد پاړه کوم مسایلو ته یادونه شوې ده، پاړه زموږ پلټنې لا هم روانې دي. یو اوږد او پیچلی بهیر دی. موږ د اداري فساد پاړه ځینې مسایل لرو، نو په ټوله کې په دې اړه د پلټنو بشپړېدو لپاره موږ د 40 ولایتونو څخه نورو اسنادو ته اړتیا لرو.
د پژواک خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ویلي چې افغانستان سره د مرسته شوو وینټیلیټرونو څخه زیدېشي یو ګاونډي هېواد ته په تور بازار کې د خرڅولو لپاره کاچاک شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له وړاندې دا راپور افغان حکومت د کرونا د وایرس سره د مبارزې لپاره د دغې وبا د خپرېدو په سر کې 10 میلیونه ډالر د عامې روغتیا وزارت ته ورکړل او بیا 15 میلیونه ډالر نور هم دغې مبارزې لپاره ځانګړي کړل چې د ولایتونو د نفوسو تناسب ته په کتنې د 40 ولایتونو چارواکو په واک کې ورکړل شو. له دغو پیسو سربېره نړیوال بانک، آسیا پرمختیایي بانک، امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنې هم دغه هېواد سره د میلیونونو امریکي ډالرو مرستو اعلان کړې چې د افغان حکومت د چارواکو د وینا له مخې تر ډېره د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو لخوا به د دغه وزارت سره په تفاهم کې په مصرف پورسي. په افغانستان کې په وروستیو اونیو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کم شوی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس په دغه هېواد کې د ټولو مشکوکو مینه شوو پیښو د مثبتو پیښو اندازه د 10 او 40% ترمنځ د 900 په حالت کې ده. دوه میاشتې وړاندې دا اندازه د 50 او 60% ترمنځ وه. نن د شنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په دری ولایتونو کابل، غزنی او بلخ کې د کرونا د وایرس ټولې 48 مثبتې پیښې ثبت کړي چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ 10 او شپږ 10 ته رسېدلی دی. دغه وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ 200 تنه مړه شوي او 240 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1 او 240 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 23 او 23 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. خو په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر د عامې روغتیا وزارت د شمېر څخه 3 ځله زیات اټکل کېږي. د عامې روغتیا وزارت وی دا وزارت یوازې دا غو ناروغانو شمیر اعلانې چې دولتي روغتونونو ته د درملنې لپاره ورځي.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
قدر منوریدونکو، د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې په محابسو کې د کرونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر اوسه 1,000 بندیان د جمهور رئیس غنی د فرمانونو په اساس خوشي شوي دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جمهور رئیس غنی د دریو جلا فرمانونو په اساس د ښځو او ماشومانو په ګډون تر اوسه کابو یو لزره بندیان په مختلفو ولایتونو کې له زندانونو څخه خوشې شوي دي. د دغه ادارې ویاند فرهاد بیانی امریکا غږ ته وویل چې په خوشې شوو بندیانو کې طالب زندانیان شامل نه دي او هغوی د یو جلا فرمان په اساس له زندانونو څخه خوشې کیږي.
روان د تطبیق فرمان شماره یک خاتمه یافته.
د لومړي فرمان د تطبیق چارې پای ته رسیدلې دي او له مختلفو کټګوریو څخه 6315 زندانیان خوشې شوي دي، خو د نورو فرمانونو د تطبیق بهیر لا هم دوام لري.
سایر فرمان کماکان ادامه داره.
په افغانستان کې د کرونا وایرس لخبریدو وروسته جمهور رئیس غنی په محابسو کې د کرونا وایرس د خبریدو د مخنیوي په موخه د غوی د اتمې او کوچنی اختر په مناسبت د سباندې 22 بندیانو د خوشی کولو فرمانونه صادر کړل. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د یو شمیر مفسدو کړیو د موجودیت لامله د جمهور رئیس غنی د فرمانونه په شفافه توګه او په ټاکلي وخت نه دي تطبیق شوی. د دغه جرګې غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل
د کی شک نشته چې دا ټول بندیان کې به شفافیت نه، ځکه ادارو کې چې دی په فساد شته، یو تعداد خلک مفسدین دي په فساد باندې ککړ دي، نو دا نشم ویل چې ټول بندیان به واقعا شفافیت سره خوشی شي، یو تعداد به دسی می چې هغه په خېسخوره او پر اوابطو د پیسو په مقابل کې به
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د شمیرو په اساس د جمهور رئیس غنی د دغو فرمانونو له صادرېدو وړاندې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 6500 بندیان ساتل کېدل، خو اوس یې شمیر 15000 ته راټیټ شوی دی. د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې چارواکو په افغانستان کې د کرونا وایرس وبا ته په پاملرنې ویلي دا دې لپاره چې زندانیان له دغه وایرس څخه خوندي پاتې شي نو شمیر یې باید تر 3000 راټیټ شي. د دغه ادارې د معلوماتو په اساس په شاوخوا 300 میاشتو کې لسګونه بندیان په کرونا وایرس اخته شوي، خو ټول بیرته روغ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، څو اونۍ مخکې د اکسفورد پوهنتون څیړونکو د کورونا وایرس لپاره د واکسین امتحاني دوره مثبته وبلله. دا واکسین په څه باندې یو زر رضاکارانو باندې تطبیق شوي، څرګنده شوي چې واکسین خوندي معافیت یې ښودلې دي. امریکا ژغ د واکسین په امتحاني دوره کې د برخه اخیستونکو د یو رضاکار سره خبرې کړې دي.
د کورونا وایرس لپاره د واکسین جوړول هڅې په ټوله نړۍ کې روانې دي چې اوس نږدې 150 ډوله واکسین د جوړېدو په بیلابیلو پړاوونو کې دي. لزګونه ډول واکسین په خلکو آزمایل شوی چې له دې ډلې یو د اکسفورد په هانتون لابراتوار دی. برانکو ریټمن د واکسین د آزموینې د رضاکارانو په ډله کې وو.
خانو ما بل ډول مرسته نشوای کولای، ځکه زه د طبابت مسلکی نه یم، په روغتون کې کار نه کوم او نرس نه یم. زه فکر کوم بیرته عادي حالت راګرځیدل او له دې وایروس سره ژوند کول لپاره واکسین یوازینی لار ده، په دې ډول چې زموږ اقتصاد زیان ونه رسیږي او دا د خلکو جلا کول نه دي.
د ازپوینې دوره شپږونه وي، یعنی واکسین تطبیق شو او شپږونه څارنه وشوه.
یوه میاشت وروسته مې د وینې معاینات وکړل، بل دوره شپږ میاشتې وروسته ده، بیا درې میاشتې وروسته بیا معاینات کوم، شپږ میاشتې وروسته او یو کال وروسته بیا معاینه کوم چې د وینې په جریان کې انټي باډي شته که نه. له دې پرته زه هره اونۍ د پی سي آر په طریقه په خپله هم معاینه کوم.
د واکسین په ازموینه کې د ریتمن لپاره په زړه پورې خبره داره چې یو شمېر کسان ته د واکسین پر ځای تسکین ورکړ شوی دی.
د پلاسیبو واکسین was being given
د تسکین واکسین چې نږدې 50% خلکو ته ورکړل شوی، واقعیت کې د مننجیت واکسین دی چې مونږ یې په ماشومتوب کې تر سره کوو. نو زه نه پوهیږم چې ما ته کوم ډول واکسین لګول شوی دی، خو دوی له ما وغوښتل چې عادي اوسم، داسې چې واکسین راکړل شوی نه دی.
ریتمن وایي چې له واکسین څخه وروسته جانبي عوارض نه دي لیدلي او په دې ویاړ چې په آزموینه کې ګډون کړی دی. څېړونکي وایي کې د شي د کورونا وایرس لپاره واکسین د سکل په ورستیو او یاد راتلونکي کال په لومړیو کې جوړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
ګران اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې رئیس کریسټوفر ری د هرتسن ان انسټیټیوټ کې په وینا کې ویل چې د امریکا اقتصادي قوت او ملي امنیت ته د اوږدې مودې ستر ګواښ مخامخ کوي. دوی ویل د چین کمونست ګوند په څو اړخیزو پړونو کې انبوختې او په نسلونو مبارزه کوي چې د نړۍ د اقتصادي او ټکنالوژیکي مشر شي. مګر دغه مبارزه د مشروع نوښت نه د مناسب او قانوني رقابت لارې کوي او نه خپلو اتباعو ته د فکر او بیان ازادي ورکوي. او دا داسې لاسته راوړلې دي چې موږ یې دلته په امریکا کې خوندي کوو. د دې په ځای چې چین د دولت په سطحه کوشش کوي چې د هر ضروري وسیلې له مخې د نړۍ یوازنی ابر قدرت شي، د څرګنده کړه په دغو وسیلو کې اقتصادي جاسوسي په ډاټا حملې د تنویری او ذهني وسیلو غلا، رشوت، بدنامول او د زور اچونې نور کوششونه شامل دي چې زموږ د حکومت پالیسي بدلې کړي او زموږ د هیواد عامه بس ناوړه وښي، زموږ پر ډیموکراتیک پراسس کې باور او ارزښتونو ته تاوان ورسوي. د اف بی آی مشر آری اټینګار وکړ چې دغه بدنیتی او ناوړه اعمال د چین د کمونست ګوند کار دی، دا د چین د خلکو په باره کې نه دی او په یقیني توګه د چین الاصل امریکایانو په باب نه دی. په نسلونو نسلونو خلک له چین نه امریکا ته سفر کوي چې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره د ازادۍ، نیکمرغۍ او برکت غواړي او زموږ ټولنه د دوی د ونډې اخیستلو لپاره ښه ده. په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونست ګوند په بېشرمه توګه د منل شوو نارمونو او د قانون د حاکمیت نه سرغړونې کوي، رئیس ری په اصطلاح د فساد ضد پروګرام ته ګوته ونیوله چې عمومي منشي شي جی پینګ رواج کړی دی او د ګړی او د ګیدړې ښکار بلل کیږي. ښاغلي ری وویل واقع نه د ګیدړې ښکار هغه مبارزه ده چې هدف یې د چین نه بهر اوسیدونکي چینایان دي. موږ د هغو سیاسي رقیبانو، ناراضیانو او منتقدینو په باره کې خبرې کوو چې غواړي له بشري حقوقو نه د چین پراخه سرغړونې څرګندې کړي. د مثال په ډول چین کوم یو کس ګواښلی دی چې یا د چین ته راستون شي یا د انتحار وکړي. دوی او د دوی کورنۍ ګواښل شوي دي او د دغو کورنیو غړي چې بیرته چین ته ستانه شوي دي د قوې د ښودلو لپاره بندن شوي دي. رئیس دې اعلان کړه چې د ورته عکس العمل غوښتنه د چین د دولت روش دی چې د ویلې په مؤثره توګه د دغه ګواښ معنا دا نه ده چې موږ باید د چین سره کاروبار ونه کړو، مګر د دې معنا دا ده کله چې چین زموږ له جنایي قوانینو او بین المللي نارمون نه سرغړونې وکړي او موږ به دا ونه زغملی شو. اف بی آی او د امریکا د حکومت له لارې زموږ انډیوالان به چین مسؤول ګڼي او د امریکا د خلکو په مرستې او څارنې سره به د خپل ملي نوښتونو، مفکورو او د ژوند له طریقې نه حفاظت وکړو. ګرانو اورېدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله وه چې تاسې واورېد.
د د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونې اورئ.